ਸੁਣਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ। جناب دیدن کو السلام علیکم د وایس اف امریکا دی بیا ساته خبری خبرونه ده نن شروع ورځ د 2019 کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده په خبر کې وخت شوې دي د مازیګر شپږ په کابل کې دی 15 می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې شوې دي د دې یو ساته خبری خبرونه باندې کوونکی وګ مجالوان
او زم بختور شاه
او لاول هم تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلی د غواړي چې د کشمیر په کشاله د پاکستان او هند ترمنځ خبره وکړي پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په کشاله اندېښمنه ده
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرکزی او صوبایي حکومتي ادارو ته هدایت ورکړی دی چې په موثره توګه د پولیو د مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو ترڅنګ د پوهې زیاتولو کوششونه هم ډیر کړي
غونډې ته وړاندې کړی شوی رپورټ تر مخه په بنو ډویژن کې د پولیو 1.5 کیسونه رپورټ شوي دي او دا چې په ټول ملک کې د پولیو 80% کیسونه د پښتنو سیمونه رپورټ شوي دي
نن په ټوله نړۍ کې د ترګرۍ د ځپل شو ورځ مانځل شوی حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې هم د ترګرۍ په پیښو کې د 100,000 نه زیات کسان وژل شوي او په پاکستان کې نن د وژل شوو خلکو په یاد کې هیڅ دستور نه ده شوی
کم اپریشن دوران کې زمنګ کورونا وران شوی دی زمنګ ودانې وران شوی دی زمنګ بازار مارکیټ دکان مدرسه جمعه سکول دا کم چې وران شوی دی د دې لپاره موږ ته معاوضه نه ده ملي او شوی موږ ته د معاوضه راکړې شي
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم سم ملګري اوسې اول هم تاسو په امر ګرځو د مهمو خبرونو تفصیل ته
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دی غواړي د کشمیر په کشاله د پاکستان او هند ترمنځ خبره وکړي نوموړي میډیا سره خبرو کې ویلي د کشمیر مسله ډیره لانجمنه او پیچلې ده او نوموړي زیاته کړې راتلونکي اونۍ به د اوو صنعتي هیوادونو یا جی 7 په غونډه کې د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره په دې اړه خبره کوي د دې نه وړاندې صدر ټرمپ د هند او پاکستان وزیر اعظمانو سره په ټلیفون هم خبرې اترې کړې وې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي امریکا د پاکستان او هند ترمنځ په زیاتېدونکي تاوتریخوالي اندېښمنه ده بلخوا د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل ویلي د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو بشری کونسل ته په وړاندې کولو باندې پاکستان غور کوي هند اگست په 15 نیټه د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړي پاکستان د هند دغه فیصله غندلی او وایي په نړیواله کچه به د هند د فیصلې په شا کولو لپاره په سفارتي کچه باندې هڅې کوي خو هند ویلي دغه اوس د هند کورنۍ مسله ده او خبرې د پاکستان د بلخ اعلان په کشمیر باندې کولای شي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرکزی او صوبایي حکومتي ادارو ته هدایت ورکړی دی چې په موثره توګه د پولیو د مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو ترڅنګ د پوهې ورکولو کوششونه هم ډیر کړي د عمران خان په مشرۍ کې د لوړې کچې یو غونډه شوې چې پکې خیبر پښتونخوا او نورو برخو کې د پولیو د پیښو په حق لا خبرې اترې شوې دي عمران خان وایي چې د هغه د حکومت په لومړي هدف کې د پولیو خاتمه ده او حکومت با د پولیو او حکومت یې د پولیو زیاتو کیسونو پر سر اندېښنې هم لري سخ کال د پولیو نږدې 250 کیسونه رپورټ شوې دي
نن په ټوله دنیا کې د ترګرۍ د ځپل شو ورځ مانځل شوې ده حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې هم د ترګرۍ په پیښو کې د 100,000 نه زیات کسان وژل شوي دي خو پاکستان نن د ترګرۍ په پیښو کې د وژل شوو خلکو په یاد کې هیڅ رسمي غونډه نه ده کړې
او په دې حق لا د ترګرۍ پر خلاف جګړه کې د ځاني تلفاتو ترڅنګ په قبایلي سیمو کې لوی مالی زیانونه هم اوختي دي په دې حق لا پوره تفصیل راکوي ارشد مومند
ورسپانډان د حکومتي سرچینو د خپلې لیکي چې د استرالیا په دغه غونډه کې د مالیاتي انشورنس د سانګو په نظام کې د خوالي په لړ کې د پاکستان د 15 کلیز غامونو جاج اغستل کیږي. مطبوعات وایي که څه هم استرالیا کې د اف اي ټي اف د ایشیا پیسیفیک ګروپ دا روانه غونډه د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په حق له د پاکستان د کارکردګۍ سره نیغ په نیغه تعلق نه لري، خو د دې باوجود هم د دغه غونډې څخه ترلاسه شوی رپورټ د اسلام آباد په دریز نیخ پنیغه اثر غورځولی شي. وتلی خبریال او د اف اي ټي اف په چارو نظر لرونکي سیړنکار مهتاب حیدر ډیو ریډیو ته وایي دا وخت دوه بیلابیل عملیات یو ځای روان دي. یو د ایشیا پیسیفیک ګروپ د میوچوال ایویلویشن عمل دی. د میوچوال ایویلویشن په غونډه کې د ترهګرو د مالی مرستو او د مالی لانډرینګ په حواله د پاکستان د ګامونو جاج اغستل کیږي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وایس اف امریکا دیوا خبرونه سره ملګری یی.
او د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلی دی په واشنگتن کې مو ګټوره اونۍ تیره کړه. انتظامیه مې خبر کړی دا چې بل پړاو به مو سوي، بیرته به لاړ شم. اول پړاو دوها، چرته چې به پاتې مسلو باندې هم خبرې اترې کوو. د زلمی خلیل زاد د افغانستان د سولې په اړوند خبرې په نهم ځل کېږي.
د امریکا د کالیفورنیا ریاست یو سړی بارني وګړو ته د ویزو ورکولو په ټګۍ یا فراډ باندې نیول شوی دی. او یا کلن تامس هندرسن د 200 بارني سرمایه کارونه د ای بی 5 ویزو پروګرام لاندې یو سل لس میلیونه ډالر یې اخیستی دي. د کالیفورنیا عدالت ویلي نوموړي تامس د 2000 کسانو روزګارونه له منځه وړي. د ښاغلي تامس سره په دغه فراډ کې دوه نور کسان کیک سنگ هو او کوپر لی هم شامل دي چې بار ملکی سرمایه کارو سره د ویزې په سر دوکا کړی ده. او د امریکا د ایمیګریشن چارواکو ته هم دروغ ویلي. تامس په ځان لګیدلی تورونو نه انکار کړی دی. د ای بی 5 ویزو پروګرام کانګرس په کال 1990 کې پیل کړی و چې تر مخه به بار ملکی وګړو ته په امریکا کې د 15 لاکه نه واخله تر 10 لاکه ډالرو پورې په سرمایه کاری کولو گرین کارډ یا شهریت ورکول کېده.
د نهی پرواز د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د ونزویلا صدر نیکولاس مادورو ویلي د ټرمپ حکومت د ښاغلي مادورو د حکومت سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولې دي. د خبریالانو سره خبرو ته په یو ځواب کې صدر ټرمپ د ونزویلا د چارواکو په حق لا څه تفصیل نه دی ویلي چې دا تماس چا سره نیول شوی. خدای ویلي د ونزویلا د لوړپوړو استازو سره په دې حق لا رابطه شوې ده. ښاغلي مادورو هم په خپل یو تقریر کې د چا نوم نه دی اغستې. نوموړي ویلي چې دغه خبرې اتری د سومیاشتو رهسی روانی دی. د وایس اف امریکا سپینش څنګه سره یو مرکه کې د حکومت مخالف مشر او د امریکا لخوا منل شوی موقتی حکومتي مشر وان ګوایدو وایي چې د خاغلی مدورو د حکومت لخوا هڅه روانه ده چې ځان ساتلو لپاره امریکا سره خبرې اترې وکړي.
د امریکا سره ډونالد ټرمپ خپل د ډنمارک دوره په دې خبره پریخې ده چې وایي د ډنمارک وزیر اعظم په امریکا د گرینلند جزیرې د خرڅولو په موضوع د نوموړي سره د خبرو کولو نه انکار کړی دی. ښاغلی ټرمپ ویلي د ډنمارک خلک ډیر ښه دي، خو وزیر اعظم فریډریکسن په امریکا د گرینلند د خرڅون نه په انکار کولو سره دی نه غواړي چې د دغه هیواد سفر وکړي. په ډنمارک او گرینلند کې چارواکو د دغه جزیرې د خرڅون په خبره سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دي دغه جزیره د خرڅ لپاره نه ده. د ډنمارک وزیر اعظم فریډریکسن ویلي امریکا د ډنمارک ښه ملګری ده، خو هغه وخت لې دی چې امریکا به نور ملکونه او خلک اخیستل او خرڅول. صدر ټرمپ له ډنمارک د سرکاري سفر بلنه ورکړې وه، خو د وایټ هاوس ویان د دې خبرې تصدیق کړی چې دغه سفر کینسل شوی دی.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د نهې پر ورځ ملګرو ملتونو کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د ایران د قبل اعتراض عمل د مخنیوي لپاره د عالمي کچې د ملګرتیا ضرورت دی. ښاغلی پامپیو دا خبرې د مشرق وسطا د دفاعي مسلو په هکله د سلامتي کونسل یوې غونډې ته کړې دي. ښاغلی پامپیو زیاته کړه چې اسلامي جمهوریه ایران او د مرستیالان جنګیالي عراق، لبنان، یمن او شام کې د ترهګرۍ او د ناقلارۍ پیدا کولو په کارونو کې اخته دي.
د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیفن بیګن په 3 ورځنی سفر جنوبی کوریا ته رسیدلی دی. نوموړی په داسې حال د جنوبي کوریا په سفر دی چې د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ د پوځي مشکونو وروستۍ لړۍ سرته رسیدلې ده. ښاغلی سټیفن ویلی د جوهري وسلو په سر د شمالي کوریا سره بیا د خبرو شروع کولو ته تیار دی تر څو شمالي کوریا هم خبرو ته تیار شي. بلخوا د شمالي کوریا سرکاري اخبار راډانګ سنمن د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ په وروستي پوځي مشکونو ټکونه کړي او ویلي دي امریکا په خپل پالیسۍ کې هیڅ بدلون نه دی راوستي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نه خپنی وږي څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. د امریکای صدر ډانلډ ترامپ یو وار بیا ویل دي چې دی غواړي چې د کشمیر په کشاله باندې د پاکستان او هند سره خبري وکړي. نو موړي میډیا ته ویلي چې راتلونکي د جی 7 یا اوه صنعتي هیوادونو په غونډه کې به د هند د وزیر اعظم نریندرا مودي سره هم د کشمیر په سر باندې خبرې اترې کوي. بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي ویلي هند د پاکستان امریکا د هند او د پاکستان ترمنځ په تاوتریخوالي باندې اندېښمنه ده. دا ټول تفصیل د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان په خپل رپورټ کې راټول کړی.
امریکایي صدر ډانلډ ټرمپ میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې کشمیر شخړه د پاکستان او هند ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې روانه ده او دا یو خطرناک صورتحال دی او امریکا د دې حل لپاره به پوره هڅه کوي. ډانلډ ټرمپ وایي چې هند او پاکستان ترمنځ د کشیده حالات کمولو لپاره به خپل کردار لوبو او امریکا به هر ممکن هڅې جاری ساتي. دا پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو شخصي میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه امریکا هم تشویش لري.
کی انکو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاصی تشویش ہے کہ ٹینشنز کافی رائز ہو گئی.
شاه محمود قریشی وی امریکا په دې تشویش لري چرته حالات نور خراب نشي. تیر ورځ د خارجه وزیر سره تړلې داسې خبرونه نشر شوې وو چې پاکستان فیصله کړې ده د کشمیر مسله باندې به د انصاف عالمی عدالت ته ځي. خو نن خارجه دفتر وایند ډاکټر فیصل د کشمیر په اړه سینیټ کمیټې ته ویلي دي دا معامله به پاکستان د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل ته وړلو باندې غور کوي. ډاکټر فیصل دا هم وینا ده چې د پاکستان په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کشمیر په مسله غونډه رابللې وه. دوی دا دعوه هم کړې ده چې هند واک لاندې کشمیر کې نږدې لس لکه خلک په کورونو کې بند دي. ډاکټر فیصل وایي هند واک لاندې کشمیر کې یو شمېر بندیزونه دي او صحیح حالاتو نه څوک هم نه دي خبر. د کمیټې یو غړي رحمان ملک وینا ده باید چې پاکستان د کشمیر مسله سفارتي توګه حل کولو کې توندي راولي. بلخوا هندی مطبوعات وی هند حکومت په کشمیر کې د ورځې کرفیو یا کاربندیز ختم کړی دی او سکولونه هم بیرته پرانستل شوی دي. خو د یارې ماشومان سکولونو ته نه ځي. هند حکومت وی د دې واک لاندې کشمیر زیاتو برخو کې د ټلیفون سرویس پر ځای شوی دی او سرکاري دفترونو هم کار پیل کړی دی. خو موبایل فون او انټرنیټ سرویس نن ولسم ورځ هم لا تر اوسه نه دی پرانستل شوی. د هند لخوا د کشمیر ریاستي حیث ختمولو پس نه یوازې پاکستان او هند ترمنځ په سفارتي توګه تعلقات خراب شوي دي، خو بلخوا هند او پاکستان شریک پولو باندې دواړه هیوادونه په یو بل د بمباری او ډزو تورونو هم لګوي. تیره شپه د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې هند لخوا په لاین آف کنټرول د ډزو له وجې درې پاکستانیان وژل شوي دي او ځوابي ډزو کې د هند شپږ پوځیان دوی وژلي دي.
خدا وایس اف امریکا دیو د پاکستان او د هندستان ترمنځ د کشمیر په کشاله د تاو تریخوالی په موضوع باندې سړه ناخلو. پیر زبیر شاه صاحب سټوډیو ته راغلی دی. پیر صاحب په خیر.
په خیر.
پیر صاحب د پاکستان او د هندوستان ترمنځ چې کومه د کشمیر کشاله راوچته شوې ده، امریکا څومره په دغه کې دلچسپي لري او د امریکا په کې څه مفادات کې دي په دغه کې؟
نو جی، امریکا خو داسې ګڼي چې کوم پرون دلته واشنگتن کې چې کوم خبريالانو سره سټیټ ډپارټمنټ یو چارواکي خبرې کړې دي، نو هغه دا ویلي وو چې کوم د صدر ترامپ دا دلچسپي دا په هند او پاکستان کې دا نوی نه ده، بلکې دا چې کوم جنوبي ایشیا پر ستراتیژي دوی جوړه کړې و، د اف پاک چې کوم پالیسی و د افغانستان پاکستان پر او د جنوبي ایشیا پر، چې په هغه کې هم د هند چې کوم رول ده هغه واضح کړی و، او پاکی دا ویلی و چې د رول به دا وي چې په دې سیمه کې امن وساتي. نو دا هغه یو خدا بنیادی هغه دی. بل دا دی چې اوس افغانستان کې چې کومې خبرې روانې دي په هغه باندې پاکستان باندې انحصار ډېر دی. عمران خان دلته راغلی، اوس د ټرمپ سره ملاو شو، په هغه کې هم د کشمیر ذکر وشو. نو یو قسم امریکی کوشش دا دی چې پاکستان هم لکه چې سوای هغه ته غوږ ونیسي، ورسره ورسره هلته هند هم د هند سره ډېر زوړ تعلق دی، او هند باندې دوی چې کوم تعلق دا زیات شوی دی، پاکستان نه ښه شوی دی اوس د امریکې چې کوم تعلق دی، نو هغوی باندې هم دوی داسې خبره نه کول غواړي چې کوم په هند خفه شي. که اوس پر اوږه صدر ټرمپ خبره کوي د درمګړې، خو هغه اله په هغه کې دا نه دی ویلي چې تاسو سو دا تشویری دي چې دا ټنشن کم کوي، دا یو کمپلیکیټډ مسله ده. بیا ایون په پاکستان باندې په عمران خان باندې غږ کړی دی چې خپل چې کومه ریټوریک چې ورته وایي هغه خبرې چې کومې دي داسې خبرې چې هغه نه بل سایډ هند خپه کیږي یا د جنگ خطر زیاتیږي، چې هغه دې کم کی. نو خامخا دا ایریا امپورټنټ ده، پاکستان افغان هند امپورټنټ دی، بل د امریکې چې کومه تګلاره ده او بل دواړه جوهري قوتونه دي امنیت پاره. نو دا ټول وجوهات دي چې صدر ترامپ ګڼي چې دا
مسله راکم شي. پیر زبیر شاه صاحب، که دا راته ووایه چې پاکستان وای په سفارتي کچه باندې به هلې ځلې کوي چې د هندوستان دغه فیصله واپس کی، او دغه چې کوم آرټیکل 300 یې ختم کړی دا په واپس واخلي، پاکستان په دغه هلو ځلو کې څومره کامیابېدای شي؟
نو جی، اوس پر خو موږ ګورو نو ډیره کامیابی نه ده ملاو. که د ملګرو ملتونو چې کوم مشر دی هغه هم دا ویلي وو چې دواړو سایډونو ته ویلي چې تحمل نه دی کار واخلي. امنیتی شورا ملګرو ملتونو هغه میټینګ وشو، په هغه کې هم داسې څه بیان را نغی چې پاک هند ته ویلي وي چې را تاسو دا کوم عمل کړی دی، کوم ګام واخیستی دی، آرټیکل 370 دا واپس کوي. نور هم داسې صدر ټرمپ هم که خبرې واورو نو هغه ذکر کوي، خدا نه وای هند چې تاسو هغه واپس ګامونه واپس واخلی. ورسره ورسره وګوره مسلمانان ملکونه کې ایون په متحده عرب امارات چې کوم دی په 3 اگست باندې به پرایم منسٹر مودی ته ټول نغټ خپل سویلین چې کوم اعزاز دی هغه به ورکوي. دین علاوه نور هم داسې ملکونه دي چې هغوی ښکار نه دي راغلي. نو پاکستان یو قسم نه دی کامیاب شوی اوسه پورې، ما نه دی خیال چې کامیابیږي به، ولې چې څنګه شاه محمود قریشي ویلي وو چې کوم مسلم امه ده چې کوم امت دی هغه هم هغوی مفادات دي، هغوی په هند کې انویسټمنټ کړی دی، او لکه سعودي مثال دی، د متحده عرب اماراتو مثال دی، نور هیوادونه دي، ایون زه وایم چې چین هم داسې پاکستان سره نه دی ولاړ چې څنګه پکارو یا څنګه پاکستان غوښتل چې موږ سره ودرېږي، ولې چې هغه خپل ځان له مفاده دی. نو پاکستان چې کوم سفارتي پوزیشن دی، چې کوم دوی دریز دی، هغه کمزورې دی، او ما نه دی خیال چې په دې کې به دوی کامیابی په لاس کې.
ډېره مننه پیر صاحب.
ډېره مننه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
نو قدر منوریدون کو دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده. نن په ګرد نړۍ کې د ترګری په پیښو کې د وژل شو کسانو د یادګیرنې او قیزمنو کورنۍ ته عقیدت وړاندې کولو روز ده. په دې حق لاندې مهم رپورټونه به تاسو ته ور په ور وړاندې کوم. سم ملګری اوسئ. خو اوس هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرکزی او صوبایي حکومتي ادارو ته هدایت ورکړی دی چې په موثره توګه دی د پولیو د مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو ترڅنګ د پوهې ورکولو کمپینونه هم ډیر کړي. په دې اړه نور تفصیل راکوي الیاس خان.
د مایکروسافت بانی او د پولیو رنس ختمولو لپاره د بل اینڈ ملنڈا گیټس فاؤنډیشن مشر بل گیټس ویلي دي چې د پولیو ختمولو لپاره د مور پلار د ذهنونو نه شکونه لري کول ډیر ضروری دي او د حفاظتي ټیکو پروګرام ته د حکومت د خاص پاملرنې ضرورت دی. نوموړي د خبرې وزیر اعظم عمران خان ته په یو خط کې لیکلي دي. د وزیر اعظم دفتر نه خبر کړی شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعظم عمران خان په خیبر پښتونخوا کې او د هیواد نورو خاص برخو کې د پولیو کیسونو په اړه یو بیړنۍ غونډه راغوښتی وه چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان اعلی وزیرانو او اعلی چارواکو ترڅنګ د بل اینڈ ملنډا گیټس فاؤنډیشن نړیوالو ادارو ګډون وکړو. غونډې ته د پولیو کیسونو په اړه رپورټ وړاندې کړی شو او وویل شو چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو یو کیس هم مخې ته نه و راغلی او سخت کال د صوبې په لسو ضلعو کې یو څلوېښت کیسونه مخې ته راغلي دي. غونډې ته وړاندې کړی شوي رپورټ تر مخه په بنو ډویژن کې د پولیو دېرش کیسونه رپورټ شوي دي او دا چې په ټول ملک د پولیو اتیا فیصدی کیسونه د پښتنو سیمونه رپورټ شوي دي او دې لپاره پښتون رورولۍ ته د پولیو رنس په اړه د پوهې ورکولو لپاره د مؤثرې تګلارې ضرورت دی. غونډې ته وویل شو چې د پولیو کیسونو کې سمدستي زیاتوالی راتلل د تیر کال ناقصه تګلاره ده. وزیر اعظم د پولیو زیاتېدونکو کیسونو باندې سخت غبرګون ښکاره کړو او وفاق او صوبو ته یې دې لړکې یو مؤثره مهم چلولو هدایت ورکړل. په دې موقع پوځي چارواکو د پولیو مهم پر مهال د پولیو ټیمانو ته ممکنه سیکیورټی ورکولو یقین ورکړو او دا چې پوځي چارواکي به په لرې پرتو سیمو کې د پولیو کارکوونکو مرستې کوي. غونډې ته وړاندې کړې شوي رپورټ تر مخه د خیبر پښتونخوا بیلابیل ضلعو کې د پولیو شپږ اویا کارکوونکي او پولیس چارواکي وژل شوي دي او دا چې د ایمرجنسي سینټرز اعلی چارواکي بیلابیل ډویژنونو کې چمتو کړي شوي دي. په رپورټ کې دا هم ویل شوي دي چې انکاري مور پلار رضا کولو لپاره با اثره خلکو سره تماس نیول شوی او د ویکسینیشن یا حفاظتي ټیکو پروګرام په اړه منفی پروپاګاندا ختمولو لپاره ګامونه اوچت کړی شوی دي. په رپورټ کې سفارش شوی دی چې صوبایي پولیو ټیم تر کال 2000 پورې په پولیو کابو منتلو صلاحیت لري او د ایمرجنسي اپریشن سنټر موجوده ټیم ته د اپریل 2000 پورې د کار کولو اجازه ورکړی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د پولیو رنز چې د ګرد نړۍ نه ختم شوه دی په پاکستان او افغانستان کې دا صرف د پښتنو په سیمو کې پاتې دی. د دې علتونو په اړه باندې پوهان وایي چې خراب یو به پاغې کې د وایرس دی او بیا دا چې په خلکو کې ردی په اړه باندې بیداری نه وي او په ځینو سیمو کې بیا د دې د ویکسین د ورکولو د پاره چې کوم سیمه یې هلته رسایی نه کیږي د خلکو چې د پولیو ټیمونه ورشي ولته خلکو ته احساس کې ورکي. دې باندې تفصیلي رپورټ د وایس اف امریکا رپورټ منزه شهید تیار کړی.
دیش کال په خوا به د نړۍ په کچه د پولیو یا ګوزن ناروغي هر کال د زرګونو ماشومانو ژوند اغیزمنه کولو او فلج کول یې. خو سخت کال تر اوسه پورې 15 شپېته ماشومان د پولیو ناروغۍ څخه اغیزمنه شوي دي. که څه هم د دغه وایرس د مخنیوي لپاره د نړۍ پاملرنه په پاکستان او افغانستان ده، خو تر اوسه په نوموړو هیوادونو کې دغه وایرس له منځه نه دی تللی او هر کال د پولیو ګڼ شمېر راپورونه مخې ته راځي.
د پولیو وایرس مخنیوي دومره مشکل کار نه دی. د روغتیا کارکونکو یوازې څو څاڅکي د ماشومانو و خولې ته وراچوي، خو مشکل کار د ماشومانو مور و پلار رضا کول او ټولنو ته دا باور ورکول چې د پولیو څاڅکي د انسان ژوند د فلج کېدو څخه ژغوري، تر څو دغه ټولنې خپلو ماشومانو ته د پولیو پر ضد د څاڅکو ورکولو اجازه ورکړي. په پاکستان کې سخت کال د پولیو د کمپاینونو پر مهال د سیمیز او زاړه پاله فکر خلکو له لوري مظاهری وشوي چې دغو کمپاینونو ته سخت زیان واړولو. په ځینو سیمو کې د کمپاین پر مهال د پولیو کارکونکو باندې بریدونه وشوه چې پکې ځینې کارکونکي ووژل شول. د روغتیایي راپورونو له مخه په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا ګزړن د ناروغۍ یو لوی علت د پاکو اوبو نشتوالی دی او همدا لامل دی چې دغه وایرس ډیر زر په خپرېدو دی. په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي مشورتي کمیټې غړی ډاکټر اقبال میمون وایي د چاپیریال د ازموینو څخه معلومیږي چې په سیمه کې د پولیو وایرس په ډیره کچه شتون لري او دا یوه خطرناکه خبره ده. د دې د مخنیوي یوازنۍ لاره دا ده چې هر یو ماشوم ته د پولیو څاڅکي ورکول شي. په کومو سیمو کې چې اوبه ککړې دي، هلته د دې لپاره چې ماشوم د دغه ناروغۍ څخه وژغورل شي په کار دی چې شاوخوا 15 وارې ورته د پولیو څاڅکي ورکړی شي. خو دا هم یوه لویه ننګونه ده چې ټولو ماشومانو ته څاڅکي ورسي، ځکه چې داسې ډېرې کورنۍ دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کډوال کیږي او کډه کوي. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO چارواکی اولیور روزنبرګ چې د پولیو د مخنیوي پروګرام لپاره کار کوي وایي چې د پولیو ناروغۍ د ختمولو لپاره هیڅ کوم سیاسي چوکاټ د منلو وړ نه دی. هغه وایي دواړه هیوادونه د ګوزن ناروغۍ د منځه وړلو په لړ کې ډېرې همکاري کوي، کمپاینونه کوي او له یو بل سره شمیرې شریکوي او دغه ټول کارونه ډېر مثبت اغیز لري. هغه وایي د دوی هدف په نړۍ کې د ګوزن ناروغۍ ختمول دي او دا هیڅ کومه ټاکلې نیټه نه لري تر څو چې دغه وایرس نوی ختم شوی د دې پر ضد به هلې ځلې دوام لري.
ما خوب لیدلی نتیجه به ډېره زر وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د پښتنو په کور کلی خار او خاوره سروان دي. وایس اف امریکا ډیوه ریډیو یې جواب درکوي، وګ ورته ونیسئ. هر ماخام د شپږونه د شپې 12 او هر سهار شپږونه تر سهار 9 بجو پورې.
نو قدر منابیدون کو دا وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه تاسو زمغه خبرونه ته وګی مسملګری اوسې. زمغه خبرونه نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري، بلکې په ټولنیزو رسنیو باندې هم زمغه پروګرامونه، رپورټونه او مرکې تاسو ورته رسائل لرلی شي. مونږ په فیسبوک، یو ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب او د هغه لپاره زمغه پته ده @voadi. زمغه خبری خبرونه بیا تاسو په باندې هم کتلی شئ. که تاسو په کور کې د ډېر سهولت لرئ نو په ایجا ساتری باندې دغه خبرونې تاسو په ټي وي باندې هم کتلی شئ. موږ سره ملګري اوسئ. سو شیبو کې به یو بیا تاسو ته مهم رپورټونه وړاندې کوو. په راتلونکي رپورټونو کې بیا د امریکا د سولې خبرو اترو په هکله د زلمی خلیلزاد ټویټ او د هغوی وینا چې په داسې حال کې چې د طالبانو سره په نهم ځل خبرې اترې کوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي چې د افغانستان د اوږدې جګړې د ختمولو لپاره په پلان خبرې روانې دي. دغه ټول تفصیل به زموږ په راتلونکي برخې کې تاسو ته وړاندې کوم. اوس ملګري اوسئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے زمونږ اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. زمونږ خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه لا هم دوام لري. یو وار بیا ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی دی غواړي چې د کشمیر په کشاله د پاکستان او هند ترمنځ خبره وکړي.
And I will do the best I can to mediate or do something.
الخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وای امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په کشاله اندېښمنه ده.
کی انکو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاصی تشویش ہے کہ ٹینشنز کافی رائز ہو گئی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرکزی او صوبائی حکومتي ادارو ته هدایت ورکړی دی چې په موثره توګه د پولیو د مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو ترڅنګ د پوهي زیاتولو کمپینونه هم ډیر کړی.
غونډې ته وړاندې کړی شوی رپورټ تر مخه په بنو ډویژن کې د پولیو 10 کیسونه رپورټ شوی دی او دا چې په ټول ملک کې د پولیو 80% کیسونه د پښتنو سیمو نه رپورټ شوی دی.
او نن په ټوله دنیا کې د ترګری د زپل شو ورځ مانزل شوی. حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې هم د ترګری په پیښو کې دا اویاو زرو نه زیات کسان وژل شوي. په پاکستان کې نن د وژل شوو خلکو په یاد کې کومه رسمي غونډه نه ده شوې.
کوم اپریشن دوران کې چې زمونږ کورونه وران شوي دي، زمونږ ودانۍ ورانې شوي دي، زمونږ بازار مارکیټ دکان مدرسه جمعات سکول دا کوم چې وران شوی دی د دې لپاره موږ ته معاوضه نه ده ملياو شوی، موږ ته د معاوضه راکړی شي.
او سمار باندې کو خبرونه د تفصیل سره.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلي دی غواړي د کشمیر په کشاله د پاکستان او هند ترمنځ خبره وکړي. نو موري میډیا سره خبرو کې ویلي د کشمیر مسله ډیره لنجمنه او پیچلې ده او ویلی دی راتونکو نه بعد د وو سنتي هوا دونو غونډه کې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره په دې اړه خبرې کوي. د نن وړاندې صدر ترامپ د هند او پاکستان وزیر اعظمانو سره هم په ټلیفونونو خبرې کړې وي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په کشاله اندېښمنه ده. ملخو د پاکستان د خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل ویلی د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو بشری کونسل ته په وړلو باندې غور کوي. هند اگست په 15 منیټه د کشمیر ځانګړی حیثیت ختم کړي. پاکستان د هند دغه فیصله غندلې او وای په نړیواله کچه باندې د هند د فیصلې په شا کولو لپاره سفارتي هڅې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مرکزی حکومتي او صوبایي حکومتي ادارو ته هدایت ورکړې دي چې په موثره توګه د پولیو د مخنیوي لپاره د ساسکو ورکولو ترڅنګ د پوهي کمپینونه هم ډیر کړي. د عمران خان په مشرۍ کې د لوړې کچې یو غونډه شوې ده چې پکې خیبر پښتونخوا او د پاکستان نورو برخو کې د پولیو د پیښو په حق له خبرې اترې شوې. عمران خان وایي چې د هغه د حکومت په لومړي اهدافو کې پولیو خاتمه ده او حکومت به د پولیو او حکومت یې د پولیو زیاتو کیسونو پر سر اندېښمن هم دی. سخت کال د پولیو د 500 نه زیات کیسونه په پاکستان کې رپورټ شوي دي.
نن په ټوله دنیا کې د ترګری د زپل شو خلکو په یاد کې ورځ مانزل کیږي. حکومتي شمیرې ښایي په پاکستان کې هم د ترګری په پیښو کې دا اویاو زرو نه زیات کسان وژل شوي دي. خو په پاکستان کې له بده مرغه نن د وژل شوو خلکو په یاد کې هیڅ رسمي غونډه نه ده شوې.
د نهی پر ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د وینزویلا صدر نیکولاس مادورو ویلي د ټرمپ حکومت د ښاغلي مادورو د حکومت سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی. د خبریالانو سره خبرو ته په ځواب کې صدر ټرمپ د وینزویلا د چارواکو په حق لسه تفصیل نه دی ویلي چې دا تماس چا سره شوی دی. اخوا ښاغلي مادورو هم په خپل یو تقریر کې د چا نوم نه دی اغستی. نوموړی ویلي چې د خبرې اترې د سومیاشتو راهیسې روانې دي.
د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ خپل د ډنمارک دوره په دې خبره پریښی ده چې وای د ډنمارک وزیر اعظم په امریکا د ګرینلند جزیرې د خرڅولو په موضوع د نوموړي سره د خبرو کولو نه انکار کړي. خغلی ټرمپ ویلی د ډنمارک خلک ډیر خدي خو وزیر اعظم فریډریکسن په امریکا د ګرینلند د خرڅون نه په انکار کولو سره دینه غواړي چې دغه ملک سفر وکړي. په ډنمارک او ګرینلند کې چارواکو دغه جزیرې د خرڅون په خبره سخت غبرګون ښودلې او ویلي دي دغه جزیره د خرڅ لپاره نه ده.
د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پامپیو د نهې پر ورځ ملګرو ملتونو کې په خپل یو تقریر کې ویلي چې د ایران د قابل اعتراض عمل د مخنیوي لپاره د عالمي کچې د ملګرتیا ضرورت دی. هغلی پامپیو دا خبرې د مشرقي وسطا د دفاعي مسلو په حق له د سلامتي کونسل یوې غونډې ته کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانو قدم من اوریدون کده د وایس اف امریکا دی با یو ساته خبری خبرونه د موږ سملګری وسې یو سم نن پګر د نړۍ کې د تراګری په پیښو کې د وژل شو کسانو د یادګیرنې او اغیزمنو کورنۍ ته د عقیدت تروند کولو ورځ ده. پاکستان وای تیر دوه لسیزو کې د تراګری په پیښو کې نږدې 10,000 کسان وژل شوي او نړۍ د دې قربانیانو ته درناوی ورکړي، خو دا ورځ نن هغلته نه دل منزل شوي او نه هم کومه مهمه غونډه شوي. تفصیل راکوي حمید الله.
د پښتونخوا په هر سیمه کې د ترهګرۍ نه اغیزمن د کورنۍ خورې ورې دي. په 9 جولای کال 2020 د جمعې په ورځ د غلنې په بازار کې یو زورور چودنې یو سلسلور د ممندو د لوی ټبر خلک وجل دی کې د پیرباچا یو رور خمو د هغه نه یو کونډه او درې ماشومان پاتې وو. پیرباچا وایي پترهګریزا په هو کې د وجل شو کسانو یادګرنا یوازې د جبې پښمیر کې راځي. د کورونو سره دوامدار مالی، ټولنیز، تعلیمی، صحی او نفسیاتی کومک د پاره کومه حکومتي تګلارې نشته دي. زیاتره خلکونه د حکومت د مړي په سر په 3,00,000 روپے او د جوبل شوی کس نه په 1,00,000 روپے ځان خلاص کړي. خو په قدرتي افتونو کې د ژغورنې د صوبایي محکمې پی ډی ایم په خوانی چارواکي حسیب الرحمن وایي دا پالیسی هم په قبایلی ضلعو کې د کال 2014 نه پسته وکارول شوه. د دې وړاندې وجل شوی خلک او اغیزمن د کورنۍ د دې لګ او یو واري حکومتي امداد نه هم محروم دي.
قبایلی سیمې چې کوم متاثر خلک وو نو د هغه خو تر د ډېر وخت پورې هغه کمپنسیشن پالیسی چې کومه وه هغه نه وه چې یاره څوک وفات شي یا خدای نه خواسته څوک متاثره شي د شتګردۍ نه د هغو خاندان ته به څه سپورټ ملاوي. هغه هم په کال 2013 کې چې کوم دی نو هغه پالیسی راغه، خو هغه هم د نور ملک په شانتې هغه رنګې نه ده چې صرف په نور ملک کې هغو ته کم سہولیات ملاویږي. نو زه دا وایم چې د حکومت د طرف نه نه صرف هغه کیش کمپنسیشن کې مسلې دي، بلکې د هغه چې کوم هغه د بحالۍ یعنی د هغه سوشل او هغه اکنامک سپورټ چې کوم دی یعنی د هغه د تعلیم مسلې، د هغه د صحت مسلې، د دې سره ایسوسیټیډ دي، نو معاشي طور باندې هغه خاندانونو ته هغه رنګي سپورټ ملاو نه شته. مسله ډېره غټه ده هینډل کولو یا د مینج کولو لپاره دی هغه رنګي پالیسی جوړ نه کړه.
په پاکستان کې پروستیو کې ترهګریزا بریدونه کم شوې دي، خو په تیرو دوه لسیزو کې د وجل شو خلکو په زرګونو کورنۍ د مدام د پاره د بدلو حالاتو سره مخ شوې دي. دا خلک د هیواد په سړکونو، کاروبارونو، بازارونو، د لوبو په میدانونو، جماعتونو، سکولونو، مدرسو او جنازو کې وجل شوې دي. د دوی د یادونې په دویمه نړیواله ورځ د حکومت او ټولنې د دوی د نه یادولو نه دا کورنۍ صرف دا مطلب اغستل شي د دې بدلو حالاتو مقابله به دوی د ټولنې او حکومتي مرستې نه بغیر صرف او صرف پخپله کوي. حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadnews.com.
د اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا په پښتونخوا کې او بیا په خصوصي توګه په قبایلی سیمو کې چې اوس قبایلی ځلې دي دغلته د ترګری پر ضد روانه جګړه کې کوي خواته په لویه کچه باندې ځاني زیان شوی دی، ډیر خلک پکې وجل شوی دي، نو بل خو د ډیرو خلکو کورونه دوکانونه کاروبارونه دا هم تباه شوی دي. نن په غلنۍ کې د بیزو خیزو خلکو احتجاجي مظاهره کړې ده، د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د معاوضې ورکړی شي او د دوی چې کوم نقصان شوی دی د هغې په بدل کې دوی ته پیسې ورکړی شي. د ډیوه رډیو خبریال ارشد مومن په تفصیلي رپورټ راکوي.
د ترهګرۍ ضد جګړه کې جاني زیان اوښتو سره سره د قبایلي ضلعو اوسېدونکو ته لوی مالي زیان هم اوښتی دی. دغه جګړه کې د دوی کورونه، سکولونه او لارې کوڅې ورانې شوې دي او د روزګار مواقع هم پکې ختمې شوې دي. د افغانستان سره په پوله پرته د مومندو، بایزو او خویزو سیمه کې هم په کال 2011-12 کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات شوي وو. د سیمې خلک وایي په دغه کې د دوی ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي، خو د حکومت لخوا ورته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. په دغه لړ کې تېره ورځ په غلنۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د احتجاج مشر کوونکي تبصیر مومن ډې وته وویل د دوی په سیمه کې کورونه او سکولونه اوس هم وران پراته دي.
کوم اپریشن دوران کې چې زمونږ کورونه وران شوي دي، زمونږ ودانۍ ورانې شوي دي، زمونږ بازار، مارکیټ، دکان، مدرسه، جومات، سکول دا کوم چې وران شوي دي، د دې لپاره موږ ته معاوضه نه ده ملي او شوي. نو اوله خبره زمونږ په مظاهره کې دا و چې زمونږ ته د معاوضې راکړی شي، ځکه چې ټول علاقو ته معاوضه ورکړی شوي دي او زمونږ چې کوم اپر تحصیلونه دي نو دا د دې نه محروم ساتل شوي دي.
د خویزو بیزو علاقو نه بیکور شوی خلک د بیکورې روستو اوس هم پوره خپلو علاقو ته نه دي ستانه شوي. دوی وایي په سیمه کې ورته نه د ژوند تیرولو اسانتیاوي شته او نه پکې د روزګار مواقع موجود دي. ځي خلک وایي د روزګار لویه وسیله د افغانستان سره د ګورسل لاره وه، خو د هغې بندېدلو له وجې روزګارونه ختم شوي دي او اوس د خیبر پختونخوا او هیواد نورو برخو کې ژوند تیروي. د مومندو نه قامي سملی غړی ساجد مومند وایي د طریقاتي کارونو لپاره ورته پنډونه جاري شوي او کومو خلکو ته چې د ورانو کورونو معاوضه نه ده ترلاسه شوې د هغې بیا سروې کولو ورسره اعلی وزیر وعده کړې ده.
انشاءالله زما امید دی چې تر تر سره به دې خلکو ته فنډونه مریږي شي د خیر سره. نورو سی ایم سیب سره هم خبره شوې ده واپس ته انشاءالله چې د کومو کورونو سروې نه ده شوې هغې سروې هم کېږي او چې د کومو خلکو آلرېډي سروې شوې ده انشاءالله هغوی ته به د دوی معاوضه ملاوي.
ساجد مومند وایي د ګورسل له لارې د تجارت لپاره د پرانیستو خبرې هم روانې دي، خو د پولې پورې غاړه بد امنیت له وجې د ځان ښکار ده. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
امریکا د خبرونه ده د تراګرو د مالی مرستو د پیسو په غیر قانوني ډول د ترسیل د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF د زلی تنظیم ایشیا پسیفیک ګروپ غونډه د محل د استرالیا په سرخار کې روانه ده چې مقصد یې د خړ نوملړ څخه د وتلو په حق له د پاکستان د ګامونو جاج اخیستل دي. څیړونکي وایي د استرالیا د ګډې جایزې په دغه غونډه کې د پاکستان جاج اخیستل کیږي او دا د پاکستان په حواله یو ښه پرمختګ دی، خو وایي اصل پریکړه به د اکتوبر په میاشت کې کیدونکې د FATF په غونډه کې کیږي. نور تفصیل راکوي ارشد حسین.
د خزانه د وزارت بیان وای چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او مالی لاندنګ په مخه نیولو کې پرمختګ کړی دی. مطبوعات وای چې د اکتوبر د میاشتې پورې د پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خل فیرست نه د وټو پریکړه به د دوه بیلا بیلو جایزو رستو کیږي. ورسپانډان د حکومتي سرچینو د خلې لیکي چې د استرالیا په دغه غونډه کې د مالیاتي انشورنس د سانګو په نظام کې د خوالی په لړ کې د پاکستان د 15 کلیزه ګامونو جاج اغستل کیږي. مطبوعات که څه هم استرالیا کې د اف ای ټی اف د ایشیا پیسیفیک ګروپ دا روانه غونډه د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په حق له د پاکستان د کارکردګۍ سره نیغ په نیغه تعلق نه لري، خو د دې باوجود هم د دغه غونډې څخه ترلاسه شوی رپورټ د اسلام آباد په دریز نیغ په نیغه اثر غورځولی شي. وتلی خبریال او د اف ای ټی اف په چارو نظر لرونکي څېړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي دا وخت دوه بیلابیل عملیات یو ځای روان دي. یو د ایشیا پیسیفیک ګروپ د میوچوئل ایویلویشن عمل دی. د میوچوئل ایویلویشن په غونډه کې د ترهګرو د مالی مرستو او د مالی لانډرینګ په حواله د پاکستان د ګامونو جاج اغستل کیږي.
ایک میوچوئل ایویلویشن کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیٹف کا جو ریویو ہے.
هغه وایي دا مهال دوه جدا جدا عملونه برغ روان دي. یو د ایشیا پیسیفیک ګروپ د میوچوئل ایویلویشن غونډه ده او بله د اف ای ټی اف غونډه ده. اوس چې پاکستان کوم د میوچوئل ایویلویشن رپورټ جمع کړی دی، هغه د استرالیا په غونډه کې خپل کړی شوی دی او زما په اند د پاکستان په حواله یو مثبت پرمختګ دی. خو د اف ای ټی اف د نظرسانې غونډه به په اکتوبر کې کیږي او په دغه غونډه کې به یا خو پاکستان د خپل فهرست نه وښکل شي، یا به ورته د نورو ګامونو امر وشي، او یا به په تور فهرست کې شامل کړی شي. ښکاره دی چې پاکستان د دې نه وړاندې د اف ای ټی اف په ایشیا پیسیفیک ګروپ کې ویش نکاتی اکشن پلان باندې د عمل درآمد په حق له یو تعمیلي رپورټ هم جمع کړی وو. دغه ګروپ د انشورنس سرویس په حق له د وو څنګه جاج اخلي. څېړونکي وایي چې د تیرو حکومتونو په نسبت د واکمن تحریک انصاف په واکمنۍ کې د اف ای ټی اف په سپارښتنو د عمل درآمد کار تیزی سره روان دی، او په دې لړ کې د انټی منی لانډرینګ د قانون مسوده د قومي اسمبلی د قانون د وزارت د کمیټې منظوره کړې شوې ده، او هڅه کیږي چې دا مسوده د سینټ نه هم منظوره کړې شي. سرګند دی چې نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف هم د اف ای ټی اف د خپل فهرست نه وتل د پاکستان لپاره لازم ګرځولي، او خبرداري ورکړي چې که پاکستان د دغه فهرست نه په وتو کې ناکامه شو نو د نړیوالو ادارو څخه ورته ترلاسه کیدونکي رقمونه بندې دي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ده. د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر ته روان شوی دی او ویلي دي چې د طالبانو سره به د نهم پړاو خبرې شروع کوي. څېړونکي دا وایي چې د دغې خبرو اترو نه ډېرې هیلې دي چې امکان دی چې د یوې هوکړې ته یا یوې فیصلې ته یو تړون ته خبره ورسي. د ډیوه رادیو خبریال حق مل روان نه په نور تفصیل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره د افغان کشالې د هواریدو په هدف مذاکرات پیلوي، او له افغان چارواکو سره به هم د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي قطر ته له سفر وړاندې په یو ټویټ کې ویلي وو چې امریکا متحده ایالات د سولې هوکړې ته آمدګي لري، خو په وینا یې وبلیدل شي چې طالبان څومره چمتو لري. نوموړي په خپل پیغام کې د سفر کولو په اړه ویلي وو چې لومړی به دوهې ته ځي او هلته به له طالبانو سره د سولې په تړاو پاتې مسایل وروستي کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدال ډیوي سره په خبرو کې ویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره برخلیک ټاکونکي وي، او ښایي چې د مذاکراتو ښکېلې خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي.
امریکایانو هدف داری چې دا وار قرارداد امضا شي، او هماغه څه چې طالبان ویلي دي د بین المللي شاهدانو په مقابل کې دا امضا شي، خو معنا یې دا دی چې موږ یو لوی ګام سولې په طرف اخلو. خو که بیا هم تیر په څیر خبرې دوام وکړي او زندنۍ شي لکه چې مخکې وشوه، په اتم دور کې په اووم دور کې هم دا خبره کېده چې نور خبرې ختمې دي، بیا وروسته نور مسایل پیدا شو، نو بیا په هغه صورت کې زه باور نه لرم چې که په نهم دور کې هم آخري دور وي او مذاکرات نتیجې ته ورسي.
پوخوانی طالب چرواکی سید اکبر اغا دی وی ته ویل دی مذاکراتو دی شامل خو ترمن چې مشورو لپاره تللی و، خای چې په مشورو کې یو څه بدلونونه راغلی وي، خو د په خبره په رتلونکو خبرو کې هواریدون کې دی.
ما فکر باندې یو څه خبرې پاتې دي کېدلی شي چې هغه خبرې بداوي چې دوی دواړو طرفو د خپل مشرانو سره د مشوره د لپاره تللي وو کېدلی شي په مشوره کې د څه تغییر او تبديل راغلي وي دغه ټرمپ چې وویل چې دلته به استخباراتي خلک پاتېږي خو بیا هم طالبان هم دا وایي مقابل طرف هم دا وایي چې خبرې چې پاتې دي چې په هغو باندې په نم پړاو کې خبرې کېږي هغه مشکلي خبرې نه دي هغه حل کېدونکي دي
سیاسی او مدنی فعال شکریا جلالزی وای دی سولی دی نه پړاونو دی خبرو دی پیل هڅه په داسې حل کې شروع شوی چې په افغانستان کې جګړو هم زور پیدا کړي
د افغانستان لپاره د سولې هر هغه مذاکرات مهم دي یا تیږي چې پاره کې د افغانستان د دایمي سولې ثبات لپاره ګامونه پورته شي اما تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د افغانستان د ولس غږ واورېدل شي توثیقواله راټیټ شي په اوربان باندې سره سلا شي او د افغانانو سر او مال خوندي شي او بیا ورسته دی هغه کوم د سولې جزئیات چې دي هغه بیا ورسته باسي وشي ولې لومړی افغانان ته مهمه ده چې اوربان وشي او امریکا هم د افغان حکومت سره یو ځای پدې کار وکړي
دی خلیدزاد سفر په داسې حال کې پیل شوی چې د قطر په دوحه کې د سولې په اړه د اتم پړاو مذاکراتو کې د شویو پرمختګونو او د لا نورو مشورو د ترلاسه کېدو لپاره تیر اونۍ خلیدزاد واشنگټن ته روان شوی و او د طالبانو استازي له خپلو مشرانو څخه خپلې مشورې بشپړې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې کابل ته د زلمي خلیدزاد د سفر په تړاو دا خبره واضحه کړې ده چې نوموړی به د سولې په تړاو د افغانستان دولت سره مشورې که بیا افغان چرواکی با دی تا وحاچوی چی دی سولی خپلمنزی خبری پیل کردی حکمل صداد دیوری دیو افغانستان
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی وته غوږی د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قامي سملې د غړو علي وزیر او محسن داول د ضمانتونو لپاره د پیښور های کورټ ته خواستونه ورکړل شوې دي لطیف افریدی وایي چې د خوشبینه دی چې کېدې شي دوی ضمانتونه ډیر زر وشي بل خو دوی چې کوم وکیلان دي طارق افغان او سنگین خان غوي داری پور په جیل کې د دوی سره ملاقاتونه هم کړي دي دغه ټول تفصیل د ډیورډیو خبريال مدثر شاه په ریپورت کې اورو
د شمالی او جنوبی وزیرستان څخه د مرکزی اسمبلی غړو محسن داوړ او علي وزیر باندې دوه اف آی آر درج کړی شو یو په شپږشتمه مئی د خړ کمر چیک پوستې باندې وسلوال برید او بل په اووم جون فوزی گاڑی باندې چاودنه خو د بنو د ترهګرۍ په ضد عدالت د فوزی گاڑی باندې د حملې مقدمه کې د دواړو ضمانت د روانې میاشتې په اوولسمه نیټه منظور کړی او په چیک پوستې د حملې مقدمه کې ضمانت رد کړی وو او نن د پارلیمان د دغه دواړو غړو وکیلانو پیښور های کورټ کې د دوی د ضمانت لپاره درخواست جمع کو او مشر وکیل لطیف افریدی ایډوکیټ د دغه درخواست په حق لډی وتاوی
د ضمانت درخواست خو چې کم د پاکستان قانون دی دا هغه په حواله باندې موږ بالکل خوشبینه یو چې د دوی ضمانت خامخا په کار دی چوشي البته وو شراشي د دې مصر د دوی د اف آی آر نمبر 14 دا مثل دوسیه چې راشي او په عدالت کې موږ با سکو د غیر پس د عدالت خوخه ده خو موږ خوشبینه یو چې ضمانت یې وشي
وای په درخواست په هغه وخت بحث شروع شي کله چې د مقدمه تفصیل های کورټ ته راشي د درخواست جمع کول نه پس د لطیف افریدی مشرۍ کې وکیلان د دواړو بندي شو د پارلیمان غړو سره ملاقات له هری پور جیل ته ورغلل چې پکې سنگین خان ایډوکیټ او طارق افغان ایډوکیټ شامل وو او طارق افغان ایډوکیټ وای زمونږ سره ملاقات وشو او د مقدمه په جزئیاتو مور سره خبرې وکړې وای د نننی درخواست نه وړاندې مونږ های کورټ کې یو بل درخواست جمع کړو چې حکومت کومه اراده لري چې مقدمه د هری پور بندیخانه کې دننه اوچلول شي او درخواست کې مونږ غوښتنه کړې و چې دا ترهګری نه ده او عادي عدالت کې د مقدمه اوچلول شي
حکومت چې کومه فیصله کړل ده چې د علي وزیر او د محسن داوړ د مقدمه ټرایل چې دینو دا په هری پور جیل کې دننه چلیږي نو هغه پکې مونږ چیلنج کړی دا او دا غي مونږ وایو چې یادې دغه ټرایل په بنو کې وشي او یادې په پیښور کې وشي نو په هغه کې عدالت وفاقي حکومت حکومت ته او صوبائی حکومت ته نوټس جاری کړ دی، خو بل تاریخ پکې لا نه دی فکس شوی. چې بل تاریخ پکې فکس شي نو پاغي باندې به بیا څه فیصله کیږي، ځکه چې دا یو سیاسي کیس دی. علي وزیر او محسن داوړ څه دهشتګردان دي او نه دي څه دهشتګردي کړې ده.
د یادونه وړ ده په شپږشتمه مې د غدواړه د پارلیمان غړي د خړ کمر سیمه کې یو احتجاجي جلسې کې موجودو چې ناڅاپي دزې شروع شوې او لامل یې د لسو څخه زیات تنان اوجل شول او د 25 نه زیات چوبلو چې پکې امنیت ساتونکي هم شامل وو. حکومت ادعا کوي چې دزې دغه دواړو د پارلیمان غړو او نور مظاهره چانو کړې وي، خو علي وزیر او محسن داوړ دغه ادعاوې ردی او وایي دزې په دای شوې وي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، ای خبر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا ده. د ناحیو د شورو په ورځ باندې د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د منځني ختیځ په اړه باندې غونډه شوې دي. بلخوا د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ویلي دي چې د ایران جوهري وسلې د نړۍ لپاره لوی خطر دی. دغه ټول تفصیل د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې مجاهد جواد وړاندې کوي.
د ایران اټومي ګواښ په یمن او سوریا کې خونړۍ جګړې، د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ اوږده شخړه، او په منځني ختیځ کې اقتصادي ستونزې هغه مسلې وي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د نهه یا سه شنبې د ورځې په غونډه کې پرې خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وویل د ایران اټومي پروګرام او په هرمز تنګي کې د هغوی کارونه نړۍ ته ګواښ دی، او په عراق، لبنان، سوریا او یمن کې یې لاسوهنه پر سیمه ویجاړونکی بشری اغیز لري.
کلیرلی فرام الپو ته ایدن، فرام تریپولی ته تهران،
د وی پخکاره له الپو څخه تر عدن او بیا له ترابلس څخه تر تهران پورې په منځني ختیځ کې تر بل هر وخت زیات همکاري ته اړتیا ده. موږ نویو فکرونو ته اړتیا لرو چې زړې ستونزې پرې حل کړو. پمپیو همدارنګه وویل امریکا او پولینډ اوه کاری ډلې جوړې کړې دي ترڅو د ورسا د بهیر لاندې پرې امنیتي ستونزې حل کړي. روسیه د ورسا بهیر د وړخیز او غیر سیاسي خوځښت په توګه رد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د استازي مرستیال دیمیتری پولینسکیف وویل د وای موږ به د هغو حالاتو څخه راضي نه یو چې د ایران د ستونزې په اړه د مذاکراتو میز ته د کیناستلو غږ ته سپکاوی وشي، تحریکونکی دریز غوره شي او بې معنا بندیزونه پرې ولګول شي. د روسیې استازي همدارنګه وویل د ایران پر ضد د امریکا بندیزونه له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده چې لامل یې د دغه هیواد اقتصاد له سختو ستونزو سره مخ شوی. هغه وویل د امریکا سخت دریز او ګواښونه په سیمه کې له روان بحران سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د جرمني استازي ویلي د یو اړخیزو اقداماتو سره په منځني ختیځ کې حالات نور هم خراب شوي دي. هغه د نړیوالو هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه او د سیمې له رهبرانو څخه یې وغوښتل چې د خپلو خلکو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. اندریاس میشلس وویل
It is for the nations of the regions themselves to create political environments.
دی وایي دا د سیمې هیوادونو پورې اړه لري چې داسې یو سیاسي چاپیریال جوړ کړي په کوم کې چې د هغوی خپل خلک له ویرې، ولګې، تاوتریخوالي او شکنجې پرته ژوند وکولای شي او هغوی ته امنیت، عزت او ازادي ورکړل شي. نړیوالو استادو په ټولو خکیلو غاړو باندې غږ وکړ چې نړیوالو تړونونو او د ملګرو ملتونو مساویدو ته د درناوی وکړي. دوی همدارنګ ټینګار وکړ چې په ځینو سختو ځپل شویو سیمو کې د اقتصادي پرمختګ او د تعلیمي سیستم د ودې اړتیا ده او باید د ښځو او ځوانانو لپاره د کار کولو زمینه برابره شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.
واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویبپاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ